السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قومندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیری تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې څو ساعته دوام کړی دی. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر حد په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یوه ځانمرګ برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته. تر دې برید دوه ورځې وړاندې په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز هم برید وشو چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. راپورونه وایي چې په نیمروز کې هم جګړه روانه ده. په ظاهره د طالبانو یو شمیر پلویانو لیکلي چې د نیمروز مرکز زرنج ته نږدې هم د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه یې د طالبانو رسمي سرچینو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا $600 پورې لوړه کړې ده. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې 1,500 افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه. د افغانستان بانک له نوي اعلان سره سم شرکتونه په بانکونو کې له خپلو حسابونو په میاشت کې تر $300 پورې ایستلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له 40 کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د 40 کلونو په موده کې دومره ډیر لګښت شوی چې دا هیواد باید هیر نه شي او یوازې پرې نه ښودل شي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځای ته برېښنا ورسول شوه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمیع الله دورانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي د 8,300,000 افغانیو په بدل کې قرارداد شوې ده. افغانستان په سلو کې او یا برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک محکمې ته حاضر شي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. روسي راپور نه دادی چې ډونالد ټرمپ په یوه ځانګړي الوتکه کې نیویارک ته رسیدلی. هلته به له شپې تېرولو وروسته سبا محکمې ته حاضرېږي. په نیویارک کې امنیتي تدابیر هم جدي دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوه موسسه په افغانستان کې د توقیف شوو بریتانوي وګړو د خوشی کېدو په تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. دغه کسان د طالبانو استخبارات ونیولي. اوچا وایي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورسېدلي. ځینې خلک بیا د بشري مرستو له ویشه خوښ نه دي.
کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
د طالبانو دفاع وزارت غواړي وزګار طالبان د پوز لیکو ته جذب کړي. د چارو کتونکي بیا نیوکه پرې لري.
طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي، نو دی وغواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کړي او دا په خپل یو لوی خطر ده په آینده کې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره.
غزنیچیان شکایت لري چې په خوانی ماینونه لا هم خلکو ته زیان اړوي او باید سیمې پاک شي.
دا ماینونه چې کوم ځای کې ورو دا ماینونه دی واکای خوانی ماینونه ډېر خوشکې دي ورو د فکسي دي ورو د
او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې محکمې ته وړاندې کیږي. شیبه وړاندې نوموړی په ځانګړې الوتکه کې نیویارک ته ورسید.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو لوري د دریو بریتانویانو د خلاصون په اړه خبرې کوي. دا موسسه وایي غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خونه کې یو تومانچه موندل شوی، خو هغوی د تومانچه رسمي جواز لري، نو دوی تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشی کړي. د بریتانیا د کورنۍ او چارو وزارت هم ویلي چې د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره به کار وکړي او دا مهال په خبرو بوخت دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه شده او دوی هیله لري چې ژر به خوشی شي. د بریتانیا میشته بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در 15 کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایي چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانې ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولې دي. سکاټ ریچارډ هم دا راز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دوړو روحیه شده تر دې دمه ورسره ش چلن شوی او اجازه ورکړل شوی چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبري وکړي. د دریم نیول شوی بریتانیایی په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفر نو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خبرولې. راتلج عموما لري او خطرناک سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې پخو هم افغانستان ته تللی وو، خو د 2020 په اگست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقيف تورونه څرګند دي، خو د ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې ویل چې په پورا ډاټ ویل شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سختي هڅې کوي چې په افغانستان کې لغپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماسونه سي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیولې په اړه څه نه دی ویلي.
ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 5% ورکړل شوی، خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا وچکالۍ د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی وو که ورسره مرسته ونشي اړ دي چې یو شمېر کسانو ته د مرستو رسونې چاري ودروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څباندې 28 میلیون تنو په منځ کې 10 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل ان نیټ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان ورتک ولایت کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې ستونزې خورا ډېرې دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بي وسلي او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستون دو یعنی د دې چې دي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا وسړې ورته پګوت کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نن لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانه چلیږي او چا وروښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له جلارام ولسوالۍ څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د مرستې ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکانی بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
من ولایت کې کیول سوالې چې مې الیکانی وایي د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټو شی ورته ورکی بل سره کې پر خوانو جوړ نه ورکی.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سرې کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نوموړی څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کون کوي خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړی او دا په داسې حال کې چې سرشنۍ ژمی خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلی یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوی او په هغه د او ماشومانو گزاره کړی دی. دوی وایي چې دا یې هم خپلوانو په اخیستو پور پیسو موندلی چې اوسې پور بیرته پرې کولای نشي. اید محمد وایي چې یو 14 میاشتنی ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. د ته تر اوسه پورې 2,500 افغانۍ ورکړل شوي چې غوړي اوړه وریجې لوبیا او چای پرې اخیستی او خپل کورنۍ له ژمي پرې روغه راایستلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی ولاوي سا کورنۍ وای هله لري چې هغه به جر د طالبانو لبند خوشی شي. د هغه ورور اتاولا ویسا له ازادي رادیو سره خبري کړي چې زموږ همکار دا راپور پی چمتو کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت دی وی اونۍ پتی ری دوله هم د زده کړو فعال متی ولا ویسا لبند نه دی آزاد کړي خو کورنۍ هله مند ده چې هغه به جر خوشی شي. د متی ولا ویسا ورور اتاولا ویسا ازادي رادیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دستون زده حل په برخه کې د همکارۍ او په خډول د دې قضیه د پای قختره وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوید متی ولا ویسا د نیولو پړه د افغانانو خبرګون له چارواکو سره شریک کړه ده.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی خوشی سوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دي او دا غوې څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په شړ ډول باندې حل کړي او هغه د ملت خبرګون محمد سره شریک کړي دي او دې هرڅه درک کړي دي. ان شاء الله زه هیله لرم چې مشران به په دې کې خپل مشرتوب په شړ ډول باندې ښکارا کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د وری په ما مازدیګر محل د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه محل ونی و چې له جمعات درخته کې دوه په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو له بنده د متی الله ویسا د خوشکیدو پاړه د حق د کورنۍ د غوښتنې پاړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مگر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت غواړي چې د اردو د ځواکونو شمیر 200 ته ورسوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دفاع وزارت ویلي چې وزګاره طالبان اردو ته جذب کړي. خو د پوځي چارو شنونکو وایي چې هیوادونه خپل اقتصادي وضعیت او غواښونو ته په کتو د اردو شمیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسون دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وکماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د پریکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې په یو غونډه کې شوې ده. څرګندنه ده چې څومره طالبانو وزګار دي او دندې نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر اوس 150,000 دی خو دوی غواړي چې دا شمیر 200,000 ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال یو لوی اندیشنه دا و چې که بهرنۍ مرستې نه وي آیا افغانستان د 2,500,000 کسیزي اردو د تمویل او ساتلو وس لري؟ د افغانستان د جمهوریت حکومت د مهال د دفاع وزارت په خوانی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکې د بې سرنوشته کسانو د ډکولو لپاره نه وي. هیوادونه کورنۍ او بهرنۍ تهدیدونو ته په کتو اردو جوړوي.
د طالبانو کسان په نورو کسبونو او کارمن نه پوي نو دی وغواړي چې دا په اردو کې ځای پزای کی او دا په خپل یو لوی خطر دی په آینده کې هم طالبانو ته او هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره. نو په دې اساس باندې د اردو جوړول یو مسله ده، د اردو ساتل انګیزه ورکول او مصارف ورکول دا بل مسله ده چې په آینده کې به دا افغانستان د زیات مشکلات او بحران سره مخامخ کی، ځکه چې همیشه جنگی افراد چې اضافه کیږي نو دا بیا بې ثباتی رامنځته کوي.
د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته طالب مشانو ویلی و چې دوی یو سلو لس زره کسیز اردو کافی گنی. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلی چې په نوی ملی اردو کې د پخوانی حکومت پوځیان هم شامل وي. خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي طالبانو په وروستیو کې د دفاع وزارت شاوخوا 2,000 کارکوونکي په کور کې نیولي او د تقاعد معاش هم نه ورکوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ به نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضر شي. لګ وړاندې د هغه ځانګړې الوتکه هم په نیویارک کې کیناسته او دای به د شپې له تیرېدو وروسته سبا د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. د پنځشنبې په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې د پورن یا لوڅو فلمونو لوبغاړي سټورمی ډینیلز ته یو لکه $10,000 ورکړي چې خلو په ټکړي او څونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورنو جزئیات ډیر څرګند نه دي، خو دا به د متحده ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړي او ویلي دي چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیه په وړاندې چې هغه سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهاتن د سیمې سرنوال اولن بیزګ ته دند سپارل شوی و چې د ډونالد ترامپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. د مدافع وکیلانو ډله وایي نوموړی به راتلونکي اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې دغه هیواد د اوسنۍ او پخوانۍ ولسمشرانو د ساتنې مسولیت لري، د محکمې په لار کې امنیتي تدابیر غوره کړي. لبل خو سټورمی ډینیلز ویلي چې ډونالد ترامپ په 2016 کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او د هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ترامپ سره یې د واده یو کال تیر شوی و. په نړیوالو مسلو کې پاتې کیږي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې فنلند به سر له نن سی شنبه د دغه تړون رسمي غړی شي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویل د هلمند چې سویډن به هم وکول شي چې پراتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د سټولټنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپخینو وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدار شي. سټولټنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت، د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یو ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ، رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن ته وړاندې کړي. د سټولټنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ بلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله ایورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې د غزنی ګنشمیر اوسیدونکو دلته د خخکړای شو ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. دوی وایي د هیواد د نور سیمو په رنګ په غزنی کې هم ډیر وخت خخکړای شوی ماینونه پر خلکو چاو چوي چې له عملې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
څو ورځې وړاندې د غزنی واغز ولسوالۍ چاردې کلي ته څیرمه د یوې کوچۍ کورنۍ ماشومانو یوه زړه اګایزه مرمۍ پیدا کړه او د خپلې کژدۍ مخته یې ورباندې لوبې کولې چې وچاودېده. په پیښه کې یوه کوچۍ مېرمن او د هغې درې ماشومان ټپیان سول او یو بل ماشوم یې ووازه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې هم وار په وار په غزنی کې ناچاودو مرمیو او شخړې شوو ماینونو ولسي خلکو ته زیان نه اړولی دی، خو اوس د غزنی ګنشمیر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه مینونه او ناچاو د مرمۍ د پاک سي. محمد عارف نوری د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي له تیرو دولس کالو څخه په غزنی ښار کې ژوند کوي. نوموړي په خپلو سترګو ځینې ماینونه لیدلي چې اوس هم شخ دي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شخ کړل سوي ماینونه دې وکاږي. ښاغلی نوری وایي که دغه ماینونه همداسې پاتې سي او وخت په وخت پر خلکو ورچاودول کیږي، دا به خلکو ته سخت سرخوږی جوړ کړي، ځکه خلکو ته ځاني او مالي زیان اړوي.
ما غټه غوښتنه د طالبانو څخه دغه دی چې ورور دلته دا ماینونه واده ته راولي، ورور دا ماینونه چې کوم ځای کې ورور دا ماینونه دی وکاږي. بله ورځ هم چې ګنج په ساحه کې شیخ حاجت په سیمه کې ورور یو نفر پورته کړو، موټر باندې ورور موټر یې پورته کړو، دا یو نیمای ورور نیمای نه ورور پوه شوې. هغه پانی ماینونه دی ډېر خوشکي دي، ورور خک شوي دي، ورور کې یو دوه دانې ماته معلوم دي، دا مکتب دسې سره دي، دا وکاږي. دا لارې کې دا غټه غوښتنه د حکومت
په غزنی کې وخت په وخت ناچاودو مرمیو او شخړل سوو ماینونو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. تاج محمد د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د ماینونو له امله دغه پیښې چې زموږ په وطن کې کیږي زیات می ځوروي او ځیګر خون کیږم. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټول ماینونه دې پاک کړي.
په افغانستان کې ډیره سخته ده چې یو څوک خپل خپلوان د مینونو لامل له لاسه ورکوي. زه له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې دغه مینونه په ټولیزه توګه پاک کړي، چې لامل یې هیڅوک خپل خپلوان له لاسه ورنکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي بیا وایي د غزنی مرکز اندړو او د یک ولسوالیو یو شمیر سیمې له ماینونو پاکې کړي او دغه کار به بیا هم دوام ولري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د روژې په مناسبت په یو شمیر ولایتونو کې د روژې ځانګړې سیالۍ پیل شوې دي، خو د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلان وایي چې د مالی امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله به سږ کال د روژې میاشتنۍ مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو، هیڅ امکانات نشته. نوې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه دره رسېدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو. د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیا بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالی مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېده. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي و چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوریدونکو، د دغه خبرونه د پای شیبو ته نږدې شوې یو روستای راپور راخلو. ساينس پوهان هڅه کوي چې د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي، ځکه د ځمکې د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي، د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي، خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطح 115 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپیریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړې هغه و چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي، په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني